ګاکو یا هم ناست کو په دې د یو شخړې په حلول لپاره دا جرګه په څه رقم ده یعنی د انوی دودونه د موږ په څه دود سره د مشکلات لرو همدارنګه د کورنۍ جوړښت دی د علمندانو کورنۍ څه رقم جوړ دی او په دوی کې مشر او کشر مور خور دا څه رول لري او دا مې پکې څېړل دي په دودونه کې نور نو د ننواتې ما پکښ څېړل دي د مسافرت دودونه دي چې مسافر چې کله ځي د کوره وځي څنګه موږ اوبه پسې پاشو او نور دغسې مسایل دي دی څنګه ځي او بیا چې راسي ورته بیا په څه ډول سره موږ ښه راغلاست ورته وایو ډېر دودونه دي اوس مثال د هلمند په سیمه کې ملي اتن ملي اتن څنګه دغه سو تر دې ځای را ورسېدی او ملي اتن څنګه موږ خپل کړي او تر اوسه پورې په هر شادي کې او هر محفل کې د ملي اتن اتمن شته
تر اتن پر کړه سو د اتن څه کوم تاریخچه شته د کوم ځای نه راپیل تر کوم ځای
پخواني راي ټولنه کې اتن یوازې او یوازې د دې لپاره چې تر څو دغه ځوانان چې دي چې اتن کوي د یوازې دا یو ورزش بله او د جنگ دفاره یعنی توري به پلاس کې وي یا بیا وسایل به پلاس کې و د جنگ دوی به په داسې ډول سره ګرځل را ګرځدل تر څو د دوی هغه بدن عضلات چې دی هغه قوي شي خو وروسته بیا د دې لپاره چې دوی احساساتي شي د دې سره میوزیک هم ورسره شي د دې سره سره بیا وروسته اوس وخت کې خو د جنگ د دې لپاره خو دغه استفاده نه ورسره کیږي اوس یو دود ګرځېدل دی اوس خوشحالي او محفلونه کې او داسې نور ځایونه کې دا یو ملي نڅا ده نو اتن دا یو تاریخچه لري په خوانی یو
کتاب مو د محتوا له مخې چې ما کتلی شو کتاب دی څنګه د شاغلاس له مخې د خلکو د توجه له مخې بازار ګرم دی غوښتنې ډېرې دي خلک یې خوښوي ته خپله ارزیابي څه ډول ده
کتاب اول پله چې ما چاپ کړي غوڅه چې را ومیسي د چاپ څخه او بازار ته مې وړاندې کړي د خلکو یعنی توجه به اندازې ډېره ورته کاغه بهر تلویزیون کې او رادیو کې او زیرا وښتل ما زیر ډیر وسته علم ته د پښتو ورځ وو پغه کې ماته ستنې کمره کې د کتاب لپاره نور دغه سي پونتون کې ځنې ستنې کونه راکړي دی او دغه نور زوی کې یعنی زه ډیر تشویق سوم ما بازار هم لري ډیر خلګي غواړي تر نور کتابونو چې ما کتلی د بازار تو دم دی او خلګي غشتون کم دی
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری
د مینې هم لکه د شیر ګڼ تعریفونه شوی دي خو لا هم ټول پیونه دي سلا افلاطون ویلی و چې مینه د انسان او خدایانو ترمنځ واسطه ده او د دوی ترمنځ واټن او فاصله اخلي ارواپوهان هم د مینې په باره کې مختلف نظریات لري دوی وایي مینه په دریو پښو ولاړه ده او تر ټولو خطرناکه یې افراطي او انحصار طلبه مینه یا مانیا ده دا ډول مینه له شکونو ډکه وي او هره شیبه سرخوږی جوړولی شي د مینې په اړه یو تعریف دا دی چې مینه دا نه ده چې مینان دي یو بل ته ګوري بلکې مینه دا ده چې دوی دواړه په ګډه یو بل ځای ته وګوري د مینې خبرې اوږدې دي وګمه راشیدی یو حکایت را اوروي چې سل کله نوي ده پرې راویښه شوې ده
ویده شوی ښکلی اونه وی یو وخت یو ملکه وا دی ملکی دی رخ کلی کچنی لور لرلا دی چی بخپلی لور باندی نوم کی خود نو لویا ملمستیای وکڑا او دی ملمستیا تای لیوی خاپی ری پرت چی لبادا مرغا حیر شوی و نوری طولی رو بللی او لالویا بد مرغی داو چی نبلل شوی خاپی ری سهرگر و سهرگر خاپی ری پس طریقه مراسمو تراغلا او چی دما شومین جلی دا زنگو پا خواکی تیری دلا وی ویل پښ پاراس کلانې کې بزان پستان جوړ لکړې او وبمري ملکی چې دا خبره واورېده لخلې چی غووته نه نه خدای دې نه کوي یوه خیر مینه خپېرې کوډي وکړې او دنجلې دمړې نه خیره په دې بدل شوچې په شپارس کلنۍ کې که انجلۍ ځان پستن ژوبل کړي په یوه اوږده خوب به ویده شي. کلونه تیریدل، شهزاده یې لویدله او آخر د ټول سلطنت تر ګردو ښکلې پیغله ورنه جوړه شوه. مور به خورا ډیر احتیاط کوه چې لستنو یې لرې وساتي، خو نجلۍ د خپل شپاړس کلنۍ په کلیزه کې د شاهي کلا مختلفو خونو او ودانیو ته ورغله چې سیل وکاندي او ورځ په خوشحالۍ تیره کړي. په دې منځ کې یې یوې داسې کوټې ته سر ورښکاره کړ چې یوې زړې خدمتګارې پکې د ستنې کار کوه. شهزاده چې کله ستن نه ولیدلې له خدمتګارې پوښتنه وکړه، په څه بوخته یې؟ هغې ورته وویل، د ستن کار کوم، ستن دې لکه چې کله نه ده لیدلې. شهزاده ځواب ورکړ، یا اجازه ده وی ګورم. خدمتګارې ستن نجلۍ ته ورکړه او نجلۍ په ستن باندې د خپلې ګوتې سر داسې لږ څه نوکی خوږ کړ او له دې سره سم نجلۍ په کوټه کې راولوېده. ویریدلې خدمتګاری ملکې ته منډه کړه. ملکه که څه هم بې حده وارخطا وه، خو چې څه یې په وس کې وه هغه یې وکړل چې لور یې راویښه شي، مګر فایده یې ونه کړه. د دربار طبیبان، تاویزګر، کوټګر ټول یې ورته راوبلل، خو نجلۍ یې راویښه نه کړه. هغه ښاپیرۍ چې د نجلۍ د مړینې ښیره یې شنډه کړې وه د ملکې د لور پوښتنې ته راغله. ملکې پوښتنه ورڅخه وکړه، لور به مې څه وخت راویښه شي؟ ښاپیرۍ سړه سا وایستله، ویې ویل، نه پوهیږم. ملکې وویل، په یوه کال کې، په لسو کلونو کې، په شلو کلونو کې، آخر په څومره وخت کې؟ ښاپیرۍ ورته وویل، شاید سل کاله وروسته. ملکې چې په غبرګو باړخوګانو یې د اوښکو رودونه رامات و، بله پوښتنه وکړه، څه شی به یې راویښه کړي؟ ښاپیرۍ په ځواب کې وویل، مینه به یې راویښه کړي. که یو پاک زړی سړی ورباندې مین شي، هغه به یې له درانه خوبه راپاڅوي. ملکې ته په زړه کې ورتېره شوه چې په ویده نجلۍ به نو څوک ولې مینېږي. د هغې زړه دومره مات و چې څو ورځې پاسې یې زړه ودرېد او سا یې ورکړه. د دربار کسانو په درانه خوب ویده نجلۍ خپلې کوټې ته راوړه او د ګلونو د امیلونو په منځ کې یې په خپل کټ پرېستله. د ښکلي شهزاده په سپین مخ کې د ګلاب غوندې سرخی ځلېدله او داسې ښکارېده لکه څوک چې د مرګې په څېر په اوږده خوب نه، بلکې په یوه کرار او خوندور خوب ویده وي. خیرمنې ښاپیرۍ له ځان سره وویل، کله چې دا د پیړۍ له خوبه وروسته راویښه شي، خدای زده په چا باندې به یې سترګې لګېږي. هغه وخت خو به نور خلک وي او دا به هیڅوک پکې نه پیژني. نه نه، داسې خو مناسبه نه ده. داسې راویښېدل به ورته ډېر دردونکي وي. زه یې باید یوه چاره وکړم. نو خیرمنې ښاپیرۍ داسې کوډې وکړې چې د شاهي کلا ټول اوسیدونکي، که هغه عسکر و یا وزیران، که میرمنې وي یا وینځې، له یوه سره ټول د نجلۍ په څېر په درانه خوب ویده شول. دغه راز د کلا چرګان، څاروي، سپي او نور ډول ډول حیوانات هم اوږده خوب یوړل. خیرمنې ښاپیرۍ دا کار ځکه وکړ چې کله ښکلی شهزاده راویښېږي، نو دوی به هم واړه ورسره سمدستي سترګې پرانیزي او شهزاده به ځان د آشنا خلکو او ژویو په منځ کې ویني. له دغو کوډو وروسته د ملکې په ماڼۍ او کلا کې د بیابان په څېر چوپتیا خپره شوه. هر څه په ټپه ودرېدل او چې کله د ماڼۍ ساعتونه له کار ولوېدل، دلته د خوځېدلو هیڅ چای پاتې نه شول. دلته زمانه ولاړه غوندې وه. که یو نیم وخت به چېرته باد راغی او پرته پاڼه به یې وخوځوله، یا که به مرغه راپیدا شو او وبچونېده او د کلا د هدیرې غوندې چوپتیا به ورسره ماته شوه. نور نو اکثر وقت پورا سکوت او سکون و پا دغ چپ او دری دلی حالت باندی کلو نوا وقتل. دکلاونو هر لور تا چانگی وکری ودانهی پا وخوگی ایساری شوی وخه آن د دیوالونو تر سرونو پوری وختل. چی سل کالا تیری دل د ملکی کلا پا یو تد جنگل بدل شوی و دغ وقت دخ کار پنیت را وطلی یو شهزاده پا هغ سیمکی تیری ده چی سل کالا پا خوا د ملکی کلا پکی ودانه و شهزاده دلتا دیوی نگدی ملک د پاچه زوی و شهزاده زلمی و خکلی و او یو پت غمی پزرکی زاله کری و دی با پا یوازی توب کی پا دستی ورک پیسی گرزیده چه د ملگرو پا منسکیه ده حقی ده مندلو تما نلرلا. ده ده اخلاص ده سکون ده چوبتیا او ده سپیسلتیا لطون کوه پخپل وفادار آسبان دی سپور سرگردان شهزاده هم دیگن زنگل تا چی پا منسکی کلا بتوا ور براور شو. شهزاده ده زنگل منستا ده ورننواتو اراده وکره. پا زحمت سره پا ونو غنو او گرو سانگو کی لارکواله. لکه سوک چی یو پت راس چی تغواری خونه مومی. یا پا یو پت خزانه پیسی گرزی خوب و گتو نورزی. ناکرار او لالهاندو. سانگی لمخل لری کولی او مخ پوران دی روانو. پا دیمانز که ناسا پا پا ونوغنو که پت زرکالا ورکارش و چه دنگ برجونه و زلمی شهزاده ورتا حیران حیران وکتل او اراده وکره چه منز دی ورشی. لکه لاسخه ده تاو را تاو خندق لپل تیر شو او هری خواته ده مریو پا چیر پرات کسان ولیدل. څوک په لاره څوک په دروازه کې څوک د دیوال په بیخ کې دوی د ابد په خوب ویده ښکارېدل. شهزاده ور نږدې شو او پام یې شو چې مړه نه دي ویده دي ځکه سا باسي. ده ورباندې چیغه کړه راویښ شئ راویښ شئ خو هیڅ یې وسترګې ونه غړولې. شهزاده د کلا منځته ور داخل شو او هورې یې هم ولیدل چې پلارو پا براندو کی دخونو پا ورونو کی هری خواه کسان پرده دی. شهزاده چی کوتی کتلی آخر حقی خونی تا ورغی چی کلی شهزاده بکی ویدوه. ده پا شیبو شیبو ورطا وکتل. او ده حقی پا مخیه حقا ورکه کلا حقا اخلاص او صدقت او حقا دزر سکون چی پسی گرزیده طول و مندل. شهزاده خپل احساسات قابو کرل او لگور مخی شو. د ویدی انجلی کوچنی سپین لاسی پا لاس کی رو چد کر او خکولی کر. لما چکی دا سرسم جلی لخورا اوگ دا خوب را وی خشوا. او چه پا شهزاده استری ولگی دی پا شندو کی وویل. اوه تا آخر رغلی چوم را ریر در تا پا خوبونو کی منتظره و. لدی پیک سرسم کودی ماتی شوی. جلی را پاسی دا و دری دا او شهزاده تای لاس پا لاس کی ور کر. دغه شیبه په کلا کې په اوږده خوب ویده ټول بنیادمان او ځناور راویښ شول. هر څوک په خپلو پښو ودرېدل او پوره بدلی شوي شاوخوا ته یې په حیرت وکتل. دوی د شهزاده خواته ورمنډه کړه چې تر بل هر وخت ښکلی او خوشحاله معلومېده. څو ورځې پس د شهزاده او شهزادۍ د واده په ویاړ کلا په سندرو په خوشحالیو په سازونو او په رڼاګانو کې لمبېدله. کلاوالو یو ځل بیا در پخوا ډیر خوشحاله ژوند پیل کړ.
لغزنی څخه خبرېدونکې مرسله مجله ل دوه کلن ځنډه وروسته بیا چاپ شوه، خو دا ځل مرسله اونیزه هم ورسره ملګرې ده. د مجلې له مسؤول مدیر ښاغلي محمد اشرف غیرت سره مې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. غیرت صاحب ستړی مسي تر دوه کاله ځنډ وروسته مو بیا مرسله مجله چاپ کړه او دا ځل مرسله اونیزه هم ورسره ملګرې شوې ده. د دوالو د بیا چاپ بیا مبارکي درته وایم. نو دا راته وایسته چې د دې علت د دومره ځان څه ولی وزنډې ته دومره
مرچله ونیزه لکه څنګه چې تاسو معلومه ده شپږ کاله مخکې مرچله مجله شپږ کاله مخکې له غزنی څخه خبرېده پیل وکړ او په هماغه وخت کې په غزنی کې لومړنۍ بشپړه پښتو مجله وه چې له غزنی څخه خپرېدله. دا موږ او زموږ ملګرو په هڅو کوششونو باندې تر یو ځایه راورسوله، خو بیا د ځینو اقتصادي ستونزو له امله بیا موږ نشو کولای چې دا د چاپ لګښت یې ورکړو. نو بیا تقریبا تر 2014 کال تر جولای میاشتې پورې مو خبره کړله او بیا ودرېدله. مهم علت د ځنډې هم همدغه اقتصادي ستونزې ولې چې د چاپ لګښت ډېر زیات ولو. بله مهمه ستونزه دا ده چې زموږ په ټولنه کې د کتاب او مجلې د اخیستلو دود ډېر کم ده. یعنې څوک په کتاب او مجله باندې پیسې نه ورکوي سوای اخلي، نو موږ مجبوره یو چې هغه وړیا ویشو. کله چې وړیا ویشو نو د هغه لګښت پوره کول بېرته ډېر ستونزمن دي.
نو غیرت صاحب څه فکر کوئ چې دا ځل مو چې بیا پیل کړه مالی جنجال به یالي
انشاءالله؟ دا ځل موږ د یو پلان له مخې مجله او نیز دواړه پیل کړي دي، او د تقریبا د دواړو د نیز او د مجلې زیات لګښت دي، سوداګریزې خبرتیاوې اعلانات دي، او هغه موږ د یو پلان له مخې خبره کړې ده. تر ډېره حده به کوشش وکړو چې بیا دواړه مجله او نیزه بیا داسې له کوم ځنډ سره مخامخ نه شي او همدغه لارې ته انشاءالله دوام ورکړو.
په دې دواړو خپرونو کې هم په مجله کې هم په د اونیزه کې څه تغیرات راغلي دي؟ تیر ځل مو سیاست کم و، البته نور مسایل به ډېر و.
موږ چې کله دغه د مجلې تر څنګ د اونیز نیت وکړو نو مو دواړه سره بېلې کړلې. مجله مو یوازې ادبي او فرهنګي لیکنو مضامینو مطالبو ته ځانګړې کړې ده، او په اونیزه کې بیا تر ډېره حده د خبري برخه ډېره ده، سیاسي تبصیری ډېرې دي. د غزنی او د شاوخوا ولایتونو په اړه راپورونه او ګزارشونه د خلکو ستونزې هغه پکې راخلو. مجله یوازې ادبي او فرهنګي مطالب او مضامینو ته ځانګړې کړې ده، او په دغه کې بیا خبري برخه ده او ګزارشونه دي، راپورونه دي، د سیمې حالات دي، د شاوخوا ولایاتو دي، د مشکلاتو ستونزې دي.
راپورونه ستاسو خبریالان درته چمتو کوي او کوي د نورو مطبوعاتو نه راخلي؟
نه، موږ په غزنی کې زموږ ګڼ شمېر ملګري اسلام او له موږ سره مخکې په مرسله مجله کې همکار ولو، نو هغه خپل همکاري راسره کوي. البته هغه په نورو رسنیو کې دندې لري، هغه خبریالان دي، مګر له موږ سره هغه د خپلې همکارۍ پر بنسټ مثلا 15 کسې دي، نو چې په اونۍ کې یو خبر مخترع کوي هغه زموږ لپاره کفایت کوي. یعنې ځانګړې د مرسلې لپاره دی کار کوي او هغه خبرونه راپورونه موږ ته تیاروي.
مرسله تر دې له مخه څو ګڼې خبره سوي وه؟
14 ګڼې مخکې خبره سوي وه، دا اوسنۍ د مجلې 15 ګڼه ده.
دواړه له غزنی خپرېږي که؟
بله، و دواړه له غزنی نه خپرېږي، او د غزنی تر څنګ په پکتیکا، زابل، کندهار او کابل ولایتونو کې هم ویشل کېږي.
څو ګڼې خپرېږي دا مجله همداسې اونیزه؟
زر زر ګڼې.
علاوه دېنه له غزنی په غزنی کې نور مطبوعات څه دي؟
لکه څنګه چې ما مخکې وویل، کله چې نن څه شپږ کاله مخکې موږ مرسله مجله پیلوله، نو په هغه وخت کې داسې فعالیتونه ډېر کم و. او ما درته وویل چې په غزنی کې لومړنۍ بشپړه پښتو مجله مرسله وله، خو نن الحمدلله دا فعالیتونه ډېر سوي دي. موږ په غزنی کې ډېر تکړه ملګري نور لرو چې هغه هم ورته فعالیتونه لري. مثلا کلیوال ادبي ملګري ټولنه ده، هغه پراخ ادبي فعالیتونه لري په غزنی ولایت کې، غونډې جوړوي، سیمینارونه جوړوي. د هغه تر څنګ د غږ په نامه یوه مجله ده چې هغه هم د کلیوال ادبي ملګري ټولنې لخوا خپرېږي. همدارنګه د ژوند مدني ټولنې په نامه موږ بله ټولنه لرو، هغه هم ورته فعالیتونه لري. او په دغه ورځو کې نیت کړی دی چې هغوی هم یوه محلنۍ مجله چاپ کې. دې تر څنګ یو بله د عمان په نامه یو بله نوې مجله. نو اوس تر پخوا دغه فعالیتونه په غزنی کې ډېر ښه سوي دي.
غیرت صاحب څه فکر کوي غزنی کې ګڼ مطبوعات دي او تقریبا مجلې دي اخبارونه دي مطالب هم ډېر سره ورته نه وي؟
یو خبره ده چې دغه موضوعات د مجلو بیا فرق سره کوي. مثلا لکه ما چې وویل چې اوس مرسله مجله موږ یوازې ځانګړې کړې د ادبي او فرهنګي موضوعاتو ته،
خو کلیوال ادبي بهیر هم چې کوم شی خپروي تقریبا
د هغو بیا موضوعات څکه فرق لري چې هغه سیاسي موضوعات هم پکې خپروي، ادبي هم خپروي، ټولنیز موضوعات هم
ادبي منصره ورته کوي.
تروسه خو نه دی ورته سوي، ځکه چې کوشش کوو اوس الحمدلله لیکوالان هم ډېر دي، یعنی هر څوک کوشش کوي چې مخت جلا لیکنه وکړي او غښت جلا لیکنه وکړي بل جلا لیکنه وکړي، او تر ډېره حده موږ هم کوشش کوو چې تکراري موضوعات او په بل کې رانشي. غزنی یو ډېر نفوس لرونکی ولایت ته اولته خصوصا په دغه پښتون میشته سیمو کې د څو کال دغه فعالیتونه بیخي نه ولو، نو اوس د ځوانانو هم هڅېدلې دي، هر څوک لیکنې کوي، موږ ترې رالیږي. حتی زه داسې درته ویلی سم چې د ونیزې په اړه باندې اکثره وخت په موږ باندې لیکنې ډېرې سترې ونیزې، نو بلې ګڼې ته یې وساتو، له دغسې ستونزې سره تر اوسه نه یو مخ شوي.
اکثره وخت زموږ ګڼې مجلې مشخص هدف نه تعقیبوي، فرضاً اکثریت یې که ګورم ادبي مسایل دي او په ادبي مسایلو کې هم ډېر وخت سره ورته وي. د داسې مجلو اوس هم کمی سته چې مشخص یو ژانر ته وي، فرضاً زموږ ګڼې داسې مجلې دي چې په هغو کې مختلف ادبي مسایل راځي. څه نظر لرئ په دې سه کې که په غزني کې له دغه مجلو نه یوه فرضاً داسې وایي چې لنډې کیسې خپرولی، یا یوه داسې وایي چې طنزونه خپرولی، په دې سه کې نظر څه ده؟
دا به ډېر ښه شي. موږ داسې دا فعالیتونه اوس بیخي سره نوي دي، نو موږ ترمنځ د دغو څو ټولنو د مجلو د چلونکو ترمنځ هغه همغږي سته سره، او په دې باندې موږ غږېدلی یو. خو ستونزه دا ده چې مثلا د داسې یوې ځانګړې مجلې لپاره بیا د موادو پیدا کېدل ډېر ستونزمن دي. یعنی هغه
فرضاً یو شی تاسو ته ووایم، د فولکلور په نوم باندې یوه مجله وه یو وخت خپرېده، او دې ته به د هېواد له مختلفو ولایتونو مطالب لیکوالو رالېږل. که داسې یوه مجله ولرو په غزنی کې و به نه چلی؟
زما په نظر خو به ډېر ښه کاري ده، خو فکر کوم چې هغه د په دا اوسنیو شرایطو کې چې موږ څومره امکانات لرو، نو په هغه کې دا ډېر ستونزمن دي چې د دې مطالب یعنې ټولې لنډې کیسې موږ را پوره کړو. البته هغه لنډې کیسې تر اوسه چاپ شوې نه وي، یا خو زه ورسره موافق یم دا ډېر ښه ده چې ځانګړې موږ هرې برخې ته یو ځانګړې مجله ولرو، نو تر ډېره حده به هغه لوستونکي به هم بیل وي، موضوعات به هم بیل وي، او هغه یوې برخې ته به کار هم ډېر سوی وي.
ډېره مننه غیرت صاحب، خدای مو بریالی لره.
تاسې څخه هم ډېره مننه.
ځینې شعرونه لکه وړانګې یو ځل سترګې وبرېښوي، خو چې سترګې واړوي بیا یې اثر ختم وي. خو ځینې بیا داسې نه وي، لومړی سړی په هماغه شیبه کې فکر کولو ته مجبوروي، او بل ممکن په ژوند کې څو ځله هغه انځور د چا سترګو ته ودرېږي. یو له هغو شاعرانو چې په شعرونو کې دا کمال شته ښاغلی سید شاه سعود دی. زموږ همکارې فریبا ظاهر د ښاغلي سعود یو شعر دکلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
داسې ورځ به راسي چې ستا شال به نوی سوی وي، داسې ورځ به راسي چې ستا شال به نوی سوی وي، شپه به تېره سوی وي او کال به نوی سوی وي. ما او تا په ګډه خپل وطن ته دعا کړې ده، ما او تا په ګډه خپل وطن ته دعا کړې ده، اوس به سور بدل سي د زړه تال بنوي سوي وي. بیا چې لس اته کاله پس کلي ته را وګرځو بیره به همدا وي مګر تال بنوي سوي وي. غم که د یاجوجو د ماجوجو غوندې وڅټې غم که د یاجوجو د ماجوجو غوندې وڅټې بیرته چې راځې نو دا دیوال به نوی سوی وي. اوس به دې زما هغه وړې خبرې هېرې وي. ته به پېغله سوی یې ستا خال به نوی سوی وي. وخت سره سعوده د هر څه مانا بدله سي. خوش به په ګل نه وي څوک مثال به نوی سوی وي. داسې ورځ به راسي چې ستا شال به نوی سوی وي. شپه به تېره سوی وي او کال به نوی سوی وي.
زخم شنډ کېدا د درد په سړیتو کې خوند پرېدا ترخې ترخې لمحې خوږې پاه جدا جدا ژونا یو سېدا چې رت بانګرا تر ګورې زړې وینا راشلک پستر کوکې مې خوښا راشلک پستر کوکې مې خوښا چې د بل سن شوګرې دړې وړشنا راشلک پستر کوکې مې خوښا راشلک پستر کوکې مې خوښا پہچان وگی گی تو رنظر تو رہے گی سیال جن شوگر شوگر شوہر دستر کو گاتی میں ہوگی گی سادر تولر تم دیر قتل دینا راشلک پستر گکے میں خوشا راشلک پستر گکے میں خوشا چدر دل تن شوگری دڑے وڑشن